درنو اوریدون کا السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی د اوسادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم د خبرونه په خبرونو پیلو په تورخم دروازه کې د تجارتي کاروانونو او عامو خلکو د تګ راتګ په وړاندې په پروتو ستونزو خبري وشوه د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس راپور ورکړ چې پرون په تورخم کې د طالبانو او د پاکستان د کمشنریو د مسؤلانو ترمنځ په دې باب خبري وشوه که څه هم په خبر کې ویل شوی چې دواړو خواوو په دې برخه کې د پروتو ستونزو پر حل خبري وکړي خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي له کلوندو رهسی د افغان سوداګرو د مالونو او د عامو خلکو د تګ راتګ په وړاندې په تورخم او نورو دروازو کې د پاکستان له لوري ستونزې پیښیږي افغان سوداګر وای د افغانستان د میوو په موسم کې پاکستان په یو او بل پلمات دروازې تړي چې لکولې افغان سوداګرو او باغلرونکو ته درانه مالی زیانونه اوري د ماليزیا د پوهنې وزارت دغه هیواد ته د طالبانو د یو پلاوي د سفر او هلته د لیدلو کتنو دفاع وکړه دغه وزارت پرون په یو بیان کې ویلي د طالبانو په مشیل ورغلي پلاوي سره د خبرو د کوربه توپ دفاع کوي او دا د ماليزیا له پالیسي سره مطابق عمل بولي چې هدف یې له افغانستان سره مرسته ده د ماليزیا د پوهنې وزارت همداراز ویلي چې د روغتیايي څارنې او بشري مرستو په برخه کې د ماليزیا حکومت له افغانستان سره همکاري ته تیار دی تر دې مخکې د ماليزیا د ډیموکراتیک اقدامګون مشر لیم ګون انګ چې د پارلمان غړی هم دی د طالبانو له پلاوي سره د ماليزیا د پوهنې وزیر پر کتنې انتقاد کړی وو او په دې اړه د وضاحت غوښتنه کړې وه په همدې حال کې ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون خبر ورکړ چې د طالبانو د ارشاد حج او اوقافو وزارت سرپرست شیخ نور محمد ثاقب په ماليزیا کې د طالبانو تر ولکې لاندې د سفارت له سرپرست مولوی نقیب الله احمدی سره په کتنه کې د افغانستان او ماليزیا ترمنځ د اسلامي ارزښتونو پر بنسټ د دوستانه اړیکو د اړتیا یادونه کړې ده د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ د 1900 کلونو ټیم په روانو درې اړخیزو سیالیو کې پایلو بیت لار موندلې ده په متحده عربی اماراتو کې دغه درې اړخیزي 500 وره یا یو ورځنی سیالي د کوربه هیواد اماراتو افغانستان او پاکستان ترمنځ روان دي د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات تیر شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
پایلو به کې افغان لوبډله به وي د پایلو به د مخزمنګ یو لوبله پاتې ده چاغه به د یک شنبه په ورځ باندې یو ځل بیا د متحده عرب اماراتو سره یې
کرکټ بورډ وای دا درې اړخیزي سیالي د 19 کلونو ځوانانو راسیي جام سیالي او د چمتووالي په مخه کیږي دا آسیا جام سیالي د نوومبر په 9 نیټه پیل شي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان پروند د هیواد سیستان او بلوچستان ولایت ته ولاړ دا سفر داسې وخت کیږي چې د اکتوبر میاشتې پښ پګوښتمه په دغه ولایت کې په یو حمله کې چې ایرانی چارواکو تروریستي برید بللې شاوخوا لاس پولیس وو بشل شول سیستان او بلوچستان چې د ایران د پلازمېنې تهران په 1200 کیلومتر کې پروت دی له افغانستان او پاکستان سره پوله لري په ورستیو کې په دغه ولایت کې د ایران د امنیتي ځواکونو او بلوڅ اقلیت د یاقیانو افراطي سنی ډلو او د مخدره موادو د کاروباریانو ترمنځ د وسلوالو شخړو راپورونه ورکړل شوی دی د حماس تر ول کلاندی د غزه روغتیا وزارت پر موبایل چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د رواني جګړې لقبل د وژل شویو کسانو شمیر تر 440 سره واوښت د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه تونلارې دله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي د غزه روغتیا وزارت نه دی ویلي چې په وژل شویو کې څو تنه ملکیان او څو وسلوال دي خو ویلي دي چې په وژل شویو کې تر نیمایي زیات شزیا او ماشومان دي په همدې حال کې د اسرائیل پوز د شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي چې سباندې 10000 افراطي وسلوالې وژلې دي د ملګرو ملتو یو استازي پرون ویلي د سوریې پر تدمر شار هغه بمباری چې په نتیجه کې لسکونه کسان ووژل شول په سوریه کې د اسرائیل یو تر ټولو خونړی حمله و د سوریه د بشري حقوقو د څار بنسټ ویلي په دغه تاریخي شهر کې چې د یونسکو د کلتوري میراثونو په فهرست کې شامل دی په هغه حمله کې چې تیره چهارشنبه وشوه نه اویا ایران پلوه جګړه مار ووژل شول د سوریه لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي مرستیالي نجات رشیدین امنیت شورا ته په خبرو کې وویل په سوریه کې د اسرائیل هوایي حمله د پامور زیاتې شوې دي تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې. د بشری حقوقو یو بنسټ په افغانستان کې په عام محضر کې په درود تورنو کسانو د وحلو د پیښو پر زیاتیدو اندیشنه وشو ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پولیو د ویروس شپږ چاپیریالي پیښې ثبت کړي. دا ویروس ولې بیا په زیاتیدو دی؟
ډیر خلک ویل چې پولیو واکسین ډیر خطرناک دی، له همدې امله موږ له دې څخه ډډه وکړه.
ایران وایي د ورځې شاوخوا څلور زره افغانان په ویزه دغه هیواد ته ورځي. د پکتیا باغداران وایي د میوو حاصل ښه دی خو بازار یې سوړ دی.
موږ ټول کال په دغه باغ باندې خواري وکړو، کله چې د حاصلات وخت راشي موږ ته هیڅ هم په لاس باندې رانسي.
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي د جلال آباد له هوایي ډګره د نړیوالو الوتنو غوښتنه کوي.
کابل پوریزی یال ته پرواز موجود نشي، نو په هغه صورت کې بیرته د راګرځي بل ورځ ته راشي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼه پته ده. د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ په افغانستان کې په عام محضر کې په درود تورنو کسانو د وحلو د پیښو پر زیاتیدو اندیشنه وشو ده. دغه بنسټ یو څېړونکی او غړي خالد ایثار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د تورنو کسانو محاکمه عادلانه او پر نړیوالو معیارونو برابر نه وي. د طالبانو سترې محکمه پرون هم په سمنګان او خصوص ولایتونو کې پر 15 کسانو تعزیری سزاګانې تطبیق کړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تعزیری سزاګانو شمیر زیات شوی چې په هغه کې په محضر کې په درو د تورونو کسانو وهل او د تنفیذي بند سزاګانې شامل دي. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو خبر پاڼې کې د سمنګان په خول مولسوالۍ کې په 9-9 درو د دریو کسانو د وهلو خبر ورکړ. دغه محکمې پرون د خوست په نادرشاکوټ ولسوالۍ کې هم پرې وښه زی او یو نارینه د تعزیری سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی دی. د محکمه وی دغه دوه کسان د نادرشاکوټ ولسوالۍ د ابتدایي محکمې په انګړ کې د اخلاقي فساد په تور په 9-9 درو وهل سول. د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ وای د طالبانو لخوا پر تورونو کسانو د تعزيري سزاګانو عملي کول ل نړیوالو جزایي قوانینو سره په ټکر کې دي. دغه بنسټ یو څېړونکو او غړي خالد ایثار تیر شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
یک نظام حقوقی باید حداقل اصولی داشته باشه که نظام فعلی عدلی و قضایی نه.
یه حقوقی نظام باید ځینی اصول ولري چې د وسنی نظام عدلی او قضایی بنسټونه نه لري. یو اصل د جزا قانون لرل دي. تاسو پوهیږئ چې طالبانو لره تک سره اکثره په خواني جزایی قوانین یا تالیک سوي یا په بشپړ ډول لغوه سوي دي. دا اصل ته په پام وایلی سم. هر دوسیه چې په عدلی او قضایی دارو کې تل کیږي د بشري حقوقو لارښوونو سره په ټکر کې. بلور ته تاسو په هیر چې د بشري حقوقو یو مهم حقه د قانوني تای مراحل کې دوه حق دي چې د دې حق لمخي هر مشکوک او تورن کس باید مدافع وکیل ولري. په سنوي شرایطو کې د هغو اطلاعاتو لمخي چې موږ لرو له بده مرغه اکثر مشکوک او تورن کسان د دې حق څخه بې برخې دي او نس کولای د مدافع وکیل له حق کار واخلي.
د بخښنې نړیوال سازمان په تیر خبرګولی یا جوزا میاش کې په یو بیان کې ویلي و چې د طالبانو چارواکو د بشري حقوقو نړیوال قانون لپاره غورځولی او یو ظالمانه قضایي سیستم ایجاد کړی چې د دې پټکو د غیر انساني عملو په قانوني کولو کې مرسته کوي. په بیان کې راغلی و چې په محضر کې د درو وهلو او د جسمي مجازاتو ټول ډولونه باید سمدستي او پرته له قید او شرطه ودرول سي. یو دینی عالم صلاح الدین سعیدی وایي که یو نظام داخلي او نړیوال مشروعیت ونه لري د تعزيري سزاګانو صلاحيت هم نه لري.
یو مشروع نظام چې هغه لازم متداول مشروعیت ونه لري په نامعلومه توګه او د شرایطو نفرته د تعزیراتي جزاګانو تطبیقول هغه کونټراپروډکټیو یا معکوس تاثیرات لري شرعی جواز نلری هغه صراحت د نقص چې وجود لري من را امن کوم منکر فلیغیره بيدیه دا په اتفاق د آرا د اسلامی حاکمیت د مشروع حاکمیت لخوا نه کېدل شي اما کچیرته هغه هم ثابت نه وي واضح نه وي په کار ډول د اسلامی عوامل او د احکامونو تخلف ده
د ملګری ملتونو د راپورونو لمخې طالبانو په افغانستان کې د خپل بیا واکمنۍ ل پیلې دوسره د شوزو او نارینه په ګډون سلګونه کسان په محضر کې په درو وهل دي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګری ملتونو ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنت ویلي طالبانو یوازې په 13 جون میاشت کې درش پته کسان په درو وهل چې 15 ستنه پکې شزوي
موږ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو شپږ چاپیریالي مشکوکې پیښې ثبت کړې دي د سازمان د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو راپور کې ویلي چې لش پجو پیشو څخه څلوري په کندهار او دوی په هرات او هلمند ولایتونو کې دي په همدې حال کې ډاکټرانو سپارښتنه کوي چې د پولیو د خپرېدو د مخنیوي یوازینی لار د ماشومانو واکسین دی نور په دې راپور کې
په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او په دې اړه د اندېښنو د زیاتېدو په دوام د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په افغانستان کې د پولیو شپږ مشکوکې چاپیریالي مثبتې پیښې ثبت کړې دي د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو راپور کې وویل چې دا پیښې چې څلور یې په کندهار او دوه نور یې په هرات او هلمند ولایتونو کې دي په تېرې یوې اونۍ کې د نومبر تر 18 نیټې ثبت شوې دي د روغتیا نړیوال سازمان د بیړني پروګرام مسؤل ډاکټر محمد داوود الطاف د ثبت شویو پیښو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا نمونې د چاپیریال نمونو یا سمپلونو څخه ترلاسه شوی کوم چې انساني پیښې نه دي دا په چاپیریال کې د ویروس موجودیت ښیي
د روغتیا نړیوال سازمان په خبره د افغانستان په گاونډي هیواد پاکستان کې چې یوازینی بل هیواد چې د پولیو ناروغي لا هم پکې موجوده ده په همدې موده کې د پولیو ویروس یوازې یو شکمنه چاپیریالي مثبته پیښه ثبت شوې ده د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په روان زیږدیز کال کې د پولیو ټول تل دوه او یو مثبتې پیښې ثبت شوې چې درویشتې په افغانستان او 49 پیښې په پاکستان کې دي او په 2024 کال کې د پولیو د مشکوکو چاپیریالي مثبتو پیښو شمېر 544 ته رسېدلی چې 19 یې په افغانستان او 403 په پاکستان کې راپور شوي په داسې حال کې چې د دغه سازمان د شمېر له مخې په 2023 کال کې د مثبتو پیښو شمېر 188 و چې 28 یې په افغانستان او 126 په پاکستان کې ثبت شوي و په همدې حال کې هغه کورنۍ چې ماشومان یې د ګوزن په ناروغۍ اخته دي د پولیو واکسین د اغېزمنتوب په اړه د پوهاوي نشتوالی د دوی د وضعیت لامل ګڼي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سیدالله چې یو ماشوم یې د پولیو له امله فلج شوی ازادي راډیو ته وویل
هغه وخت موږ ته کافی معلومات ورکړل شوي نو ډېر خلک ویل چې پولیو واکسین ډېر خطرناک دی له همدې امله موږ له دې څخه ډډه وکړه
په وزیر اکبر خان روغتون کې د عمومي داخلي متخصص ډاکټر فرید رفیع له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې ګزړ د جسمي او روغتیایي اغېزو تر څنګ روحي او رواني ستونزې هم رامنځته کوي
پولیو یو تلپاتې مایوبیت رامنځته کوي هغه کس چې ګوزن کیږي هغه نیمګړی وي نشي کولای په ټولنه کې کار وکړي او خپل ژوند په ښه توګه پر مخ یوسي تل ناروغ او د ټولنې د اوږو بار وي مایوبیت نه یوازې روغتیایي او جسمي ستونزې رامنځته کوي بلکې ناروغ کس له رواني ناروغۍ او تلپاتې خفګان سره مخ کوي
ډاکټران تر ټینګار کوي چې پولیو یو ویروسي او ډیره ساري ناروغي ده چې په ځانګړي توګه د 500 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو کې کولای شي د تلپاتې جسمي معلولیت او ان مرګ لامل شي
ژوند کروغې کې درد لري تیریږي کومه تل دی وایي روغه سټه نیمه پچای ده
پلو ماشومان ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړي او روغ سټي یقیني کړي
د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباو او بهرنیو کډوالو د چارو د مرکز رئیس نادر یار احمدی اعلان کړی چې دغه هیواد ته د پاسپورت او ویزه لرونکو افغانانو ورتک مخ په ډیری دورې. د ایران تسنیم خبري اژانس تر راپور لمخي نادر یار احمدی ویلي چې هر ورځ له 4000 څخه ډیر افغانان د معتبرو اسنادو په لرلو سره ایران ته داخلي شي او دا شمیر ورځ تر بلې زیاتی شي. نور حال په دې راپور کې
له ایران څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو له زیاتېدو سره هم مهاله تازه ځینو ایرانی چارواکو اعلان کړی چې دغه هیواد ته له قانوني اسنادو سره د افغان وګړو ورتګ زیات شوی دی. د ایران د تسنیم خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی پرون چهارشنبه د اقرب په دیرشمه ویلي هر ورځ له افغانستان څخه له 4000 زیات وګړي د معتبر پاسپورت او ویزې لارې ایران ته داخليږي او دا شمیر ورځ په ورځ په زیاتېدو دی. یار احمدی په ایران کې د قانوني او غیر قانوني کډوالو شمیر شاوخوا 6 میلیونه تنه ښودلی او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې بې اسناد افغان کډوال پرته له دې چې خپل هیواد ته ستانه شي بل لار نه لري. خو په ایران کې له قانوني اسنادو لرونکو افغان کډوالو سره هم د ناوړه چلند په اړه اداګانې موجودې دي. امید چې په ایران کې یو افغان کډوال دی لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې هغه په پاسپورت او ویزې ایران ته تللی او د ویزې د پای ته رسیدو وخت کې هم لا ډیر پاتې دی خو لا هم په ویره کې ژوند کوي. نوموړي د ایران د پولیسو د چلند په اړه وویل
زمانی هم که اینا وارد ایران میشن با ویزی که میان
کله چه افغانان ایران تا داخلی گی سرال دی چه ویزه هم لری دیر کم مامورینی پریگدی چه داخل شی خو دیر دست کسان چه نیولکی گی مستقیم اردو زای تا لیگل کی او لحق زای دا تایبات او اسلام قلی پولی تا لیگ دول کی گی
مرز اسلام قلی میسازش که و طرف تردش میکنه برای افغانستان.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی دا هم ویلي چې ایران هر کال افغانستان ته 15000 ویزې ورکوي خو سره له دې ټولو ولی افغانان له قاچاقي لارو د ایران خاورې ته ننوځي. هاشم یو بل افغان کډوال دی چې د خپل کورنۍ د مالی ملاتړ لپاره قاچاقي ایران ته تللی وایي چې د پاسپورت او ویزې ترلاسه کول په افغانستان کې ډیر سخت دی. هغه زیاتوي چې له ده سره د نورو په ګډون ډیری افغانان اړ دي چې د قاچاق ګواښونه ومني او غیر قانوني لارې وکاروي. هغه د قاچاقي لارو د ستونزو په اړه وایي
برای قاچاقبر ما آمدیم نفری 10 میلیون تومان
موږ هر قاچاقبر ته 10 میلیون ورکړی. لاره په بشپړ ډول ګواښه ډکوه. د مړینې خطر و، د ورکېدو خطر و، د غلا خطر و. موږ دا ټول په خپلو سترګو ولیدل.
په ایران کې د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو د چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی په داسې حال کې هر ورځ ایران ته په قانوني توګه له 4000 څخه د ډیرو افغانانو د داخلېدو خبره کوي چې مخکې ایراني چارواکو ویلي یوازې د ایران د خراسان ردوی ولایت څخه هر ورځ 3000 بې اسناد افغانان نیول کیږي او اخراجیږي. د هغوی په خبره د روان هجري شمسي کال تر پایه پورې به 2 میلیونه بې اسناد افغان کډوال له ایران څخه وایستل شي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیلي چارواکو د جرمونو د نړیوالې محکمې تازه حکم وخند. د محکمې پروند اسرائیل صدر اعظم د دفاع پخوانی وزیر او د حماس ډلې د پوځي قومندان د نیولو حکم صادر کړ. دغه کسان د غزې ترنګي په څ باندې یو کال جګړه کې په بشري ضد جنایتونو او جنگي جنایتونو تورن شوې دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د نړیوالې جزایی محکمې پرونی حکم چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د دفاع پخوانی وزیر یو اف ګالنت او د حماس ډلې د پوځي قومندان محمد زایف د نیولو لپاره صادر کړی عکس العملونه پارولې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان پرون ویلي د امریکا متحده ایالاتونه د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د دفاع د پخوانی وزیر یو اف ګالنت د نیولو د حکم لپاره د نړیوالې جزایی محکمې پریکړه غندي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پروند د اردن په پلازمینه عمان کې وویل د نړیوالې جزایی محکمې حکم لازم الاجرا دی او باید عملی سي. هغه ویلی دا کوم سیاسي پریکړه نه بلکې د محکمې حکم دی. د عدالت نړیوال محکمې تر چتر لاندې د عدالت د محکمې د فلسطینانو حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د نړیوالې جزایی محکمې د تازه حکم هرکلی کړی دی. دغه ډلې د اسرائیل د صدر اعظم او د دفاع د پخوانی وزیر د نیولو د حکم صادرول یو تاریخي ګام بللی دی. حماس د خپل یو پوځي مشر محمد زایف د نیولو د حکم په باب تبصره نه ده کړې. هغه څوک چې ویل کیږي پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې د 8 نیټې د حملې یو له طراحانو وو. اسرائیل ویلی چې زایف یې په 13 جولای میاشت کې په غزې تړنګ کې په یوه حمله کې وژلی دی. حماس ډلې له نړیوالې جزایی محکمې غوښتنه کړې چې خپلې څېړنې د وزیرانو او افسرانو په ګډون د دې ډلې په ټکو د اشغال تر ټولو جنایتکارو رهبرانو پورې پراخې کړي چې د فلسطین د خلکو وینې توی کړي دي. نړیوالې جزایی محکمې پرون د هغه څه له کبله چې له څه باندې دیارلسو میاشتو راهیسې په غزه کې د بشر ضد او جنګي جنایتونه ګڼل کیږي د اسرائیل د دوو چارواکو او د حماس د یوه پوځي مشر د نیولو حکم ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نړیوالې جزایی محکمې له حکم وروسته اوس رسما یو مطلوب سړی دی. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوک د نړیوالې جزایی محکمې حکم غندلی او پر خپل ایکس پاڼې لیکلی دا د عدالت لپاره یو تور ورځ ده. په خپل د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د محکمې حکم د یهودانو خلاف عمل بللی دی. د نړیوالې جزایی محکمې څارنوال کریم خان په میاشت کې ویلي و چې د هغو کسانو د نیولو د حکمونو د صادرولو په لټه کې دی چې د غزې د جګړې پر مهال په جنایتونو تورن دي.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیا ولایت یو شمیر بڼوال وایي چې د تیر په پرتله یې د مڼو حاصلات ډېر او کیفیت یې ښه دی، خو پیرودونکي لږ او بیې ټیټې دي. دوی غوښتنه کوي چې د مڼو د ساتلو لپاره دې بڼوالو ته سړې خونې جوړې شي تر څو د خرابېدو مخه یې ونیول شي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
د پکتیا بڼوال وایي چې سږ کال هم د مڼو د حاصلاتو بازار سوړ دی او بیې ټیټې دي. د دوی په وینا نه د مڼو د ساتلو لپاره سړې خونې لري او نه یې بهر ته د صادرولو څه لارې شته چې مڼې یې له خرابېدو وژغورل شي او پر وخت خرڅ شي. د پکتیا یو بڼوال جمیل ویل،
موږ ټول کال په دغه باغ باندې خواري وکړو، کله چې د حاصلاتو وخت راشي موږ ته هیڅ هم په لاس باندې رانشي. 500 روپۍ، 150 روپۍ، حتی هغه ښه ریټ 100 روپۍ نه مڼه جگه نه ځي. دغه غوښتنه ده چې موږ تا دې مونو یو د سې زمينه برابره کې چې په وای ساتو او یا مقصد تجارت خارج تخلاص کې چې موږ منی خارج ته وځي.
پکتیاوال بڼوال اندېښنه سرګندوي کچیر د مونو حاصلاتو ته په داخله او بهر کې بازار موندنه ونی شي نو د حاصلاتو ډیره برخه یې ځای شي. یو بل بڼوال لال محمد وایي،
دغه د موږ سکل محصولات ووځي بازار ورته پیدا شي، کدا دا رقم ته پات شي په دغه موږ باندې تاوان ده. موږ د شبای شي موږ یو د شي جې ورته لرلې د ساتنې خو ساتلې به وای یو ټیم ته به به میخه وکړ کده سو تجار پیدا سو.
د یاد سیمه بل اوسیدونکو روزی خان د دوی د میوه د حاصلاتو د پلور د ستونزې اوږدمهاله حل دا بولی چې اړوند اداره او نړیوال بنسټونه دوی ته د سړو خون شمیر ډیر کی
په چیرته د سړی خون زیات سي مڼې به زیات وساتل شي د خلکو په ګټه ده. بس نو څو زیات جوړیږي یو غون ډیر خزو د سړه خونه موږ ته جوړه سوې دی او باغ د پاره ده. نو نور بستا کلی کې دوه سړی خونې دي د نو چیرې کې چې سړی خونې مګه ارزه پېښنه دا شاید چې ډېر جوړې سي ډېر په ګټه ده.
د پکتیا د احمد ابا یو بڼوال محمد نبی بیا په داخل کې د مڼو د پروسس لپاره د فابریکو د اړتیا خبره کوي. وایي
دولت نم دا غوښتنه ده چې د جوسو یو فابریکا د خلکو د لپاره خاص کر پکتیا کې جوړه کړي. دغه کوم حاصلات چې موږ ته لاسته راځي هم به د باغوانانو د لپاره یو ښه لاسته راوړنه وي، هم به د تجار د لپاره یو ښه زمينه سازي سوي وي، ځکه چې پکتیا کې د باغونو شتون بیخي زیات ده.
بلوري تزوی چارواکی وای دوی حادثه پیل کړي ترڅو د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د منو د حاصلاتو لپاره سړی خونی او د پروسس ماشینونه نصب کی. د کرن رئیس محمد حمین هاشمی ویل
موږ هم د پکتیا ولایت کې کوشش روان کړی ده چې د خصوصي سکتور په توسط باندې یو معیاري سړی خونه جوړ کړو چې له سره په څنګ کې ټول وسایل او اسباب د پروسس هم موجود وي چې بل پر دې کې د اسباب میوجات زیات شي هغه بیرته پروسس شي او مربوطه ارس سیاره د جهان دنیا کې په میوجاتونه پیدا کیږي پروسس نه وروسته هغه ته جوړ کړی شي.
که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیان او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډیر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمیرل کیږي چې له کورني بازار سربیره هند، پاکستان، عربي متحده اماراتو او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم صادریږي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو وایي د هیواد په ټولو زونونو کې هوایي ډګرونه فعال دي او مسافر کولی شي چې له دغو هوایي ډګرونو څخه د نړۍ نورو هیوادونو ته په الوتکو کې سفر وکړي. خو په ختیځ زون کې د هوایي ډګر له شتون سره سره دوی مجبور دي چې بهرنیو هیوادونو ته د سفر لپاره پلازمینې کابل ته لاړ شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکي شکایت کوي وای دوی پښته هوایي ډګر کې بهرنیو هیوادونو ته په الوتکو کې د سفر لپاره کابل ته ځي او د ماهیپر په کګلیچن سړک د لارو بندې دوه لامل په وخت خپل هدف ته نشي رسیدلی. د کونړ او ننګرهار دوه تن اوسیدونکو حاجی سید عظیم خان او تاولا خان ازادي راډیو ته وویل
د ختیځو ولایتونو د هوایي ډګر بند پاتې کېدل ټول مشرقوالو یو رقم تون زده اوس په مای فر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ځای کول او ډیر ځوانان زموږ په دغه لار باندې مایوب شو څوک شهیدان شول نو هله مودا د هوایي ډګر فعال کړی.
زموږ حاجی صاحبان کله چې حج ته ځي یا عمرې ته څوک ځي په تکلیفېږي کابل پورې ځي یا هلته پرواز موجود نشي نو په هغه صورت کې بیرته دوی راګرځي بل ورځ ته مجبور دي چې بیرته راشي جلال آباد ته یا ننګرهار یا خپل اړوند ولسوالیو ته تلل شي.
څلور میاشتې وړاندې د ترانسپورت او هوایي چلند ادارې مسؤلینو ژمنه کړې و چې په یوه میاشت کې به د ننګرهار هوایي ډګر د ملکی الوتکو پروازونو ته چمتو شي او د ختیځو ولایتونو مسافر به د کابل هوایي ډګر ته د رسیدو لپاره د ماهیپر پر مرګونی لارې له مزل کولو خلاص شي. خو لا هم ترې ملکی الوتنې نه دي پیل شوي. د یاد هوایي ډګر د ملکی برخې مسؤول مولوی یتق الله وسیق د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس ته هغه مهال ویلي وو
دا زیری به انشاءالله تاسو واوري د خیره چې د اړینو لپاره به ترتیب جوړ شي نو ډیر کار سم دوش کار انشاءالله پاتې دی.
زایو سیدونکو ازادي راډیو ته ویل د طالبانو د کړو ژمنو څلور میاشتې په پوره کېدو دي خو لا هم د غشمنې نه دي پوره شوي. د ننګرهار هوایي ډګر څخه د ملکی الوتنو د بیا پیل کېدو په اړه د خلکو غوښتنو او د ازادي راډیو پوښتنو ته د راپور تر خپرېدو پورې زایي چارواکو ځواب ورنه کړ. ختیځوال وای د جمهوریت په شل کلن دوره کې د ننګرهار هوایي ډګر کې بهرني ځواکونه میشتو او ملکی الوتکو ته پکې د کیناستو اجازه نه و.
ستاسو له پیغامونو
نوم مصطفی ده د کندوز پانتون د تعلیم او تربیه پانزی ثقافت اسلامی څنګه محصول یم. سره د دې چې نیمه ورځ درسونه کې بوختم نیمه ورځ په دکان کې کار کوم. البته زموږ کار د ښیښو کېنول پرې کول دي او نصبول دي چې په هره کړکۍ کې 500 افغانۍ موږ راکوي. نو ګرچې د درس فشار هم ده او د کار فشار هم زیات ده نو ستونزې ډېرې دي.
زه حسیب الله یم د بلخ پوهنتون د تعلیم تربیې برخه کې محصل یم. البته اوس زه هم درسم وایم زم بعد درس نه بیکار وخت کې یلته کار کوم. زه ساختماني کارونه کوم خپل پلار سره لګی یم اوس د کاروم دومره نشته خو لږ دي خو مصروف یم هم درس وایم هم ساختماني کارو کې پلار سره کار کوم.
السلام علیکم زما نوم رحمت الله دی او د اقتصاد درشته پنځه محصول یم او زه یو دکان لرم په دکان کې مصرف یم او تر څنګه درس هم وایم په دې شرایطو کې چې اقتصاد هم لږ کښته دی او چې کار کوي او درس هم وایي دا دواړه ډېر سخت دي او درس ډېر لږ رسېدلی شو
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com